اردونکو د مشال ډیو په یو بل غړی کې د خپل قربای سلام ومن سلامونه ومنې وخت ورځي 2 بجې شوي هیله لرم چې روغ جوړ بهستې نن د اتوار ورځ د 2015 کال د جولای د میاشتې 26 نیټه ده په دې غړی کې به اړوم به تاسو ته خبرونه وړاندې کوم اول هغې وروسته تاسو لپاره یو شمیر ریپورټونه لرو خو لومړی تاسو ته د دې ساعت تازه خبرونه وړاندې کوم ممبئی د مهم خبرونو لنډیز په پاکستان کې سیلابونو لزګونه کسان مړه کړي دي د پاکستان فوزوای په هر قیمت د اقتصادي راهداري منصوبې سرته رسول لپاره ژمن دي او له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغان حکومت یو استازی وای د خبرو اترو په دویم پړاو کې بعد کوټې شورا استازی او همدارنګ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازی برخه ولري او زه خبرونو تفصیل په پاکستان کې د رسته بارون لوجه د ملوشو کسانو شمیره شاوخوا 240 تر رسیدلې ده د مشر د خبريال وای پروند چتال په سیلاب ځپلو 15 کلو کې شل مړی موندل شوی دی چې ورسره په غسیمه کې د سیلاب لوجه د ملوشو کسانو شمیره ډیر شونه پورته شوی ده په چترال کې سبان دي 300 کلی هم سیلابي اوبو وړي دي د خبرو په خنخوا د بتونو په وړاندې مبارزې اداري ویان لطیپور رحمان پر مشال ډوتول چې تیر ورځ د سیلابونو لوجه د چترال په ملوکو سیمه کې د یوې کورنۍ ته کسان مړ شوي دي د خبر پښتونخوا حکومت چارواکي وایي چې د چترال درې مهمې لارې لا هم بندې دي بل خو په پنجاب صوبه کې هم په زرګونو کسان له سیلابونو متاثر شوي دي پاکستاني رسنۍ له پتونو سره د مبارزې خامي ادارې په حواله وایي دې وخت پورې په پنجاب کې څه باندې 300 کلي سیلاب ځپلي دي چې په کې درې کسان مړه شوي دي د پاکستان پوځي مشر جنرال اهل شریف وویل دي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري فرضت د مخالفینو له کمپاین خبر دی او په اوس په هر قیمت د دې منسوبې سرته رسولو لپاره ژمن دی د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر پرون په خپل یو بیان کې ویلي دي چې راهل شریف د خالی په ورځ د بلوچستان د پنجګور سیمې دوره وکړه او هلته یې د راهداري منصوبې له مخې د لارو په جوړولو د روان کار جاج واخیستو بیان کې راغلي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري لاندې د پوځ د تعمیراتي ادارې اف ډبلیو او یولس یونټ په بلوچستان کې په کار بوخت دي د پوځ مطبوعاتي څانګې بیان زیاتوي چې د پوځ مشر ویلي دي چې د اقتصادي راهداري منصوبه او گوادر ډیر مهم ستراتیژیکي حیثیت لري یاد وي چې سکال د چین ولسمشر لخوا د اسلام آباد د سفر پر مهال د پاکستان چین اقتصادي راهداري په منصوبه لاسلیک وشو چې لمخې به یې له گوادره تر کاشغره یو اقتصادي راهداري جوړولی شي د اربونو ډالرو په دې منصوبه هم د خپلو اندېښنو څرګندونه کړې وه د قبایلی سیمو وکیلانو اتحاد له حکومت غوښتي چې په قبایلی سیمو نافذ اف سی آر قانون دی ختم کړي او ورته د بنیادی حقونه ورکړي د فاټالایز فورم صدر اجاز خان مومن له مشال سره په ځانګړې مرکه کې ویل باید چې د پاکستان د بندوبستي سیمو په څیر بنیادی بشري حقونه قبایلو ته هم ورکړل شي نوموړي دا خبرې پر داسې مهال کړي چې د ورلد جسټس پروجیکټ په نامه نړۍ کې د قانون حکمرانۍ ته د ودې ورکولو په هدف جوړ یوې نړیوالې ادارې څو ورځې مخکې خپل کلنی ریپورت کې د قانون پابندۍ کوونکو هیوادونو په فهرست کې پاکستان ته اته نویم نمبر ورکړی دا د وړو وړ ده چې د پاکستان د قبایلي سیمو ولس د لسیزو راهیسې د انګریزانو قانون چې فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا سرحدي جنایي قانون نومیږي لاندې ژوند تیروي د افغان حکومت استازي وایي د وسلوال طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو پر اتلون کې دور کې بعد د اوربند پر مستکیدو ټینګار وکړي محمد ناتقي چې د افغان حکومت له لوري د وسلوال طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وو وایي په هغو خبرو کې هم د اوربند مسله یاد شوه خو بیا پریکړه وشوه چې په بل دور خبرو اترو کې به پر دې موضوع بحث وشي ناتقي پرون رایټرز خبریالانو ته ویلي د خبرو په دویم پړاو کې به دوی د بشپړ اوربند غوښتنه وکړي د سولې دالی شورا غړي شهزاده شاهد اهم پرون مشال ته وویل چې د جګړې بندیدل د افغانستان د خلکو لومړی غوښتنه ده
خلک اله امیدوار کېدای شي چې په دې دور مذاکراتو کې په ډزبندۍ باندې توافق وشي
محمد عتقي وایي د خبرو اترو راتلونکي دور کې به د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټې شورا ورته وایي استازي همدارنګه په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري تاسو له مشال ډیو خبرونه اورئ د قرقستان ولسمشر په یو فرمان کې د اکتوبر څلورمه نیټه په دې هیواد کې د پارلماني انتخاباتو ورځ اعلان کړي. د ولسمشر الماس بیک اوتومبایوب دا فرمان پرون ماخام خپور شو. پکې د قرقستان د انتخاباتو له کمیشن غوښتل شوی چې آزاد عادلانه او شفاف انتخابات ترسره کړي. په دې فرمان کې همدارنګه د قرقستان له حکومت څخه غوښتل شوی چې انتخاباتو په بهیر کې د امن نظم او ملي امنیت د ساتلو لپاره ضروري اقدامات وکړي. عراقي چارواکي وایي د دې هیواد په شمال کې د لامبو په یوځای یا سویمنګ پول کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وه دوه ځانوژونکو چاودنه کړي چې پکې لږ تر لږه دولس کسان وژل شوي دي. دا بریدونه د توز خورماتو ښار کې شوي چې د بغداد څخه 150 کیلومتره لرې په شمال کې پروت دی. ویل کېږي چې چاودنو تر 45 زیات کسان ژوبل کړي هم دي. او د امریکا د بونو چارو وزیر او د امریکا د بونو چارو په خوانی وزیر هیلی کلینټن به د اکتوبر په 28مه نیټه د لیبیا په بنغازی کې د حمله په اړه د څېړنې د کمیټې د غړو پوښتنو ته ځواب وایي. په دې برید کې څلور امریکایان وژل شوي وو. میرمن کلینټن چې د امریکا د ولسمشرې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ډیموکراتیک ګوند له کاندیدانو څخه ده د کمپاین ډلې یې پرون دې کمیټې ته د هغې د حاضرېدو نیټه په ډاګه کړه. د میرمن کلینټن د کمپاین ویاند وایي د دې کمیټې مشر ټری ګوډي چې په کانګرس کې د ریپبلیکن نماینده دی یوه اونۍ مخکې په دې کمیټه کې د میرمن کلینټن د حاضرېدو غوښتنه کړې وه او نوموړی پرون دا غوښتنه ومنله. دا اوس د مهال د مشال خبرونه. اردوونکو په دې غړي کې ستاسو لپاره دا رپورټونه لرو. په پاکستان کې د وروستیو بارانو له وجې د مړو شوو کسانو شمېره شاوخوا 240 ته رسېدلې ده او په سلګونو کورونه سیلابي اوبه وړې دي. یو تن د دغه ځای د حالاتو په اړه وایي:
دا روډ جوړول خو ضرورت خبره ده، هلته خلک غریبانان ډوډۍ پسې ترساویږي، دیخوا عین طرف ته راځي او یو بل ته وی چې دا واغه دا خلک سره مدد کیا. ٹھیک ده کنی ګورنمنټ دې تر توجه نشته.
یو کارپو وایي که څه هم د سولې په خبرو د قطر دفتر او کوټې شورا ترمنځ اختلافات موجود دي خو دا به ختمیږي.
ګورو قطر غړي لا تر اوسه پورې تیار نه دي، خو دا اختلافات داسې نه دي چې د مذاکراتو سلسله دې بنده شي، بلاخره به دغه مذاکراتو ته راځي.
د پاکستان فوجي مشر جنرال لایل شریف ویلي دي چې د اقتصادي راهداري پر ضد د مخالفینو له کمپاین خبر ده او فوج په هر قیمت د دې منصوبې سرته رسولو لپاره ژمن دي. او د جنوبي وزیرستان د کډوالو یو مشر وایي:
په خپل ملک سے دننه د پور دو آی ڈی پیز څوک نه دي جوړ شوی لکه چې ما سیټ کوم جوړ شو، خپل کورینا خپل مولینا هر شی پرېښود د دې ملک په وسیله.
او د سولې پر لور نن خبرونه کړن پر دې بحث شوی چې د سکول یا ښوونځیو درسي کتابونه څنګه د تشدد او عدم برداشت په کمولو یا زیاتولو کې رول لوبول شي.
چې تاریخ ته پټوي به تاریخ ته پټ کی. یو سړی نه ماته پوس کړي او مخکې چیرته لیورن کرخه پیژنې وی چې نه ولې نه پیژنل کی ځکه چې کتاب کې نه ویلې.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو خو لومړی زو چترال ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې پاکستان کې د وروستیو بارانو له وجې د مړو شوو کسانو شمېره شاوخوا 240 ته رسېدلې ده. د مشال ډو خبریال چې دا مهال د خیبر پښتونخوا په چترال کې دی وایي پرون د چترال په سیلاب ځپلو 15 کلو کې 40 مړي موندل شوي دي چې ورسره په دغه سیمه کې د سیلاب له وجې د مړو شوو کسانو شمېره له 150 پورته شوې ده. په چترال کې څه باندې 300 کورونه هم وړي دي، بلخوا په پنجاب صوبه کې هم په زرګونو کسان له سیلابونو متاثره شوي دي. د مشال دو خبریال غلام غوس چې دا مهال په چترال کې دی له دوی سره خبرې کوو. غلام غوس، ستړي مشې او څه تصور دی ستاسو په وړاندې، څه حالات دي؟
جی بالکل، اشارم مومن صاحب دغه چې کوم دغه د سیلابونو لړۍ ده د اختر نه یو ورځ وړاندې چې کوم بارانونه دغه شوي او پیل شوي وو په هغې کې د مړو شمېر چې کوم دی نو بېګا بیا سیلابي چې کوم دغه دي اوبه دي نو هغه راغلي دي د بره چترال نه او دلته کې د چترال نه بله بره یو دغلی کلی دی ریشن یو علاقه ده په هغې کې چې کوم دی نو په هغه کلی باندې ورغلی دوکانونو او کورونو ته هم زیان رسولی دی او دوه کسان چې کوم دي نو هغه هم په دې کې دغه شوي دي مړه شوي دي او د دې سره په چترال کې د سیلابونو له وجې چې کوم دی نو هغه د مړو شمېره تر دیر شو دغه شوی دا سیوا شوی دا دلته کې ډیر سخت غری مشکلات دي د چترال چې کوم د ګرم چشمه علاقه ده او ورسره بیا د چترال چې کوم د بونی طرف ته دغه علاقه ده او بیا د چترال چې کوم دغه طرف ته علاقه ده کیلاش وادي چې ورته وي نو هغه د تیرو دغه نه له سورسونه شي کوم نه دغه ده کټ د ملک د نور دغه نه د چترال چې کوم نور برخه دي دغه نه کټ د هغه ته سړکونه مرکونه چې کوم نه هغه په سیدا بي وبو کې بيدل دي او خلک به ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخ دي د چترال د دینو خلکو سره ما خبرې اترې وکړې د چترال چې کوم د
بالکل دغه خبرې موږ سره رسیدلې
چې کوم برسیلې دي
بالکل غلام قوس تاسو دغه خبرې موږ سره لګلې هغه رسیدلې دي ښه
جی د چترال چې کوم د بمبورې تلاکره نو هغه ته په خپل پرون تله او ما او په سلو پنځه کې چې کوم د بمبورې د سیمې لګلې سړک دی نو هغه او بو وړې د خلک چې کوم نه ډېر زیاتو مشکلاتو سره لګري مخامخ دی پیدل په خو باندې دغه کې یغي سفرونه کوي پنځه پنځه ګنټې او شپږ شپږ ګنټې چې دی نو خپل سیمو ته رسي او خوراکي توکي چې کوم نه رسي حکومت چې کوم نه نو په دې ضلع کې چې کوم نو ایمرجنسی ناپیس کړي ده بلنی حالات ناپیس کړي دي خو چې زه دلته کې ګرځم راګرځم نو هغه ایمرجنسی حالات چې کوم نو په سرکاري دفترو کې صرف د میټینګونو د هدا پوری دی او نو په چې کوم سرکونه وبو وړي دي چې خلکو ته څومره د مرستو ضرورت دی نو په دغه کې په متاثر شوی سیمو کې چې کوم نو هغه شانتي په بیرنی توګه چې کوم نو د حکومت د طرفه انتظامات نه شوی البته چې کوم چترال سکاوټ دی داغي لاړه هغه سره ما خبرې اترې وکړه هغه چې کوم هغه ځمن شوی خلک تین هغه ته موږ 200 دغه ورکړی دي تینونه ورکړی دي دغه شان حکومتي امداد هم راغلی څلور ټرک خو هغه دلته کې پروت دی او داغي د رسولو دغه مسله ده او هغه په پوځي هلیکاپټر کې ځینې علاقو ته ځي خو زیاتره خلک چې کوم نو هغه دا وایي چې دلته کې زموږ سیمو ته چې کوم نو حکومتي دغه چې کوم چارواکي یا نه دی راغلی بل خواته د خیبر پښتونخوا چې کوم وزیر اعلی دی هغه ہدایت ورکړی دی چې په لس ورځو کې د نظر نه چې کوم نقصانونه شوي دي نو تاسو دا غي دغه نقصانونو تخمینه ولګوي اندازه ولګوي نو هغه د نقصانونو اندازم تر دې د مچ کم نه نه دینه د معلومیږي چې نه دا لګېدلې نو دلته ډېر سخت مشکلات دي بجلی نشته د سکلو شفا او بچ کم دي هغه نشته دغه شان خلک چې کوم وي نو هغه ولاوي چې په هسپتالونو کې د دوايانو چې کوم نه هم نغري کمې دي د ډاکټرانو هم نغري کمې دي او ډېر سخت دغه د خلک ډېر اندېښمن دي چې کېدې شي چې هغه ته د سیلابونو وروسته کوم دغه ناروغي دغه کېږي کوم موبایي مرزونه ورېګینو دغه دغه خطر دی او دوی د حکومت نه دا وښتنه کوي چې په همدانی بنیادونو دي د دې سره مرستې وکړي او دغه د رابطې چې کوم دغري سړکونه دي زر تر زره بحال کړي نو بیا به ټوله مسله چې کوم دنو حل شي.
ډېره زیاته مننه غلام غوس او د مشالې خبريال چې له چترالې تاسو ته نیخ په نیغه معلومات درکول. همدارز غلام غوس په چترال کې لزنو کسانو سره خبرې کړې دي. راځي چې هغه د دغه ځای د حالاتو په اړه باندې سوای
میں ادھر ملکوں سے
زه د ملکونه په 200 غنټو کې چترال ته راورسیدم. د سیلاب له وجې زموږ د کلی حالات ډیر خراب دي. سړکونه پولونه او د اوبو نظام تباه شوی دی. زموږ په کلی کې لس یولس کسان مړه شوی دي. سکولونو او هسپتالونو ته هم زیان رسیدلی دی او زموږ ماشومان د ناروغو د خطر سره مخ دي ولې چې هغوی ته د سکلو سپا اوبه نشته او دوایان هم نشته. نه حکومتي غړي مونږ ته راغلي دي او نه د ډي سي لاړخه سي امداد را رسیدلې دي او نه زمونږ څوک تپوس کوي او نه مو خیر خبر اخلي
اور نئے ڈی سی او کی طرف سے ہمیں کوئی امداد پہنچا ہے نہ کوئی ہم سے کوئی ہماری طرف کوئی خبر لے کے جاتے ہیں نہ کوئی ہم سے پوچھتے ہیں.
زمنگا جنادر مردان نراغلی ما حشمت میں نامدا او بیگا درے بجے چترال تو اور سیدو سیدو تلو گرام گرام دی دروش کے چترال کے دل تم ٹھول کاروبار دے گرم چشمہ بونی کے او بس اگا پٹار تاریخ سیلاب راغلے نن تقریبا 10 روز اوشولی 9 روز چداغه هیڅ قسمه مطلب زالو نشول چې ګورنمنټ دلته سرور سي دا روډ جوړول خو د روستو خبره ده. هلته خلک غریبانان ډوډۍ پسې ترساویږي دغه عین طرف ته راځي او یو بل ته وی چې دا واغه دا خلک سم مدد کیه ٹھیک ده کني ګورنمنټ دې تر توجه نشته.
زما فاروق احمد مونږ د دې چې په دې علاقې دا روډ کار کوو په دې باندې
او علاقه صورت حال دا ده چې تقریبا دې نه سات یو کیلومتر روډ وړه ده او خاص بمبوریت یو کیلومتر یو نیم کیلومتر روډ وړه ده منځ لږ لږ گاڑی چلیږي خو دغه دې دا تکلیف خلکو ته راشن او دغه ډېر زیات دی زمونږ د اندازې مطابق که دا اوبه کمې شولې خو تقریبا 15-20 ورځو کې تیارېږي دغه ریزي ته ورشه پرې په بحال شي خو که اوبه کمې نه شولې او سیلاب دغه صورت حال دي که څنګه چې بیګام راغلی او بله ورځ هم راغلی اوس دا نن درېیم څلورم ورځ ده چې روزانه سیلاب راځي خو په دې صورت حال را روان وي بیا مشکله ده او که دغه نه وي انشاءالله چې 15-20 ورځو کې به څه پرېږ ازاد شي
تاسو وردل چې په چترال کې څه حالات روان دي او ډېری بخنی سره چې دغه وروستۍ آوازونو کې شور هم وو خو وجه دار چې هلته کې بارانونه دي سیلابونه دي نو زموږ خبریال هڅه کوي چې څومره هم هلته کې معلومات له خلکو سره خبرې دي هغه تاسو ته در ورسوي.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه ته وغوښتي له وسلوالو طالبانو سره په بل دور خبرو کې به افغان حکومتي هیئت د اوربند پر مسله ټینګار وکړي. د حکومتي لورې د یو مذاکره کوونکي په وینا د اوربند موضوع به د دې خبرو اترو د ایجنډا په سر کې وي. د سولې د شورا یو غړي هم مشال ریو ته ویلي دي د اوربند له ټینګېدو پرته د باور جوړولو لپاره زمینه نه برابرېږي. تفصیل د اجمل آن په دې رپورټ کې.
د افغان حکومت د هغه حیاتي وغړی چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په بل دور خبرو کې برخه اخلي وي د خبرو اترو په دې دور کې به چې ټاکل شوې راتلونکې اونۍ ترسره شي اساسي ټینګار پر اورو بند وي. په بریدونو او جګړو کې هر ډول کمی که موقتي هم وي کولی شي د افغانستان د سولې بهیر پیاوړی کړي. د افغانستان د سولې د شورا غړی مولوي شهزاده شاهد هم په همدې باور دی چې له یو اوربند پرته د افغانستان د سولې په بهیر کې د باور ترلاسه کول ممکن نه دي.
خلک اله امیدوار کېدای شي چې په دې دور مذاکراتو کې په ډزبندۍ باندې توافق وشي، کلي شکل باندې که په نسبي شکل باندې، مقطعي، دایمي، ولی که ډزبندۍ ونه منل شي په دې مذاکراتو به اعتماد پیدا نه شي او چې اعتماد نه وي ولسونه به همکاري ونه کړي. نو زما غوښتنه دا ده د ازادۍ راډیو د لارې چې ډزبندۍ مسله جدي ونیول شي، دا د اعتماد سازۍ دپاره اهمه نقطه ده.
د اوربند په اړه ټینګار په داسې وخت کې کیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې درنه مرګ ژوبله یې هم اړولی. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې وسلوال طالبان به د اوربند سره موافقه وکړي که نه. له بله پلوه دا هم نه ده معلومه چې که اوربند ومنل شي هم عملي به شي او که نه، ځکه طالب قمندانان په خپلو کې د سولې د خبرو اترو په اړه بېلابېل نظرونه لري. محمد ناطقي چې د افغان حکومت له لوري د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وای، په هغه خبرو کې هم د اوربند مسله یاده شوه خو بیا پریکړه وشوه چې په بل دور خبرو اترو کې به پر دې موضوع بحث وشي. ناطقي وویل چې په راتلونکي دور خبرو کې به دوی د بشپړ اوربند غوښتنه وکړي او هیله من دي چې مقابل لوری به یې ومني. د نوموړي په وینا اوربند به خلک د دې خبرو اترو بریالیتوب ته هیله من کړي. ناطقي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د خبرو اترو راتلونکي دور کې به د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټې شورا ورته وایي استازي او همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. طالب ویندویانو په خپلو خبر پاڼو کې تر اوسه په مستقیمه توګه د سولې د خبرو اترو په اړه څه نه دي ویلي، خو د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په پیغام کې خبرې اترې هدف ته د رسیدو لپاره مشروع لار بلل شوې وه. ښاغلي ناطقي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي ټاکل شوې ده چې د خبرو اترو بل پړاو د جولای په 1 نیټه په چین کې ترسره شي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د پاکستان پوځي مشر جنرال اهل شریف ویلي دی چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري پر ضد د مخالفینو له کمپاین نه خبر دی او پوځ په هر قیمت د دې منصوبې سرته رسولو لپاره ژمن دی. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې SPR پرون په خپل یو بیان کې ویلي دي چې اهل شریف د خالی په ورځ د بلوچستان د پنجګور سیمې دوره وکړه او هلته یې د راهداري منصوبې له مخې د لارو په جوړولو د روان کار جاج واخیسته. په دې اړه مو لږ شیبه وړاندې له خپل خبریال احمدالله سره خبرې کړې دي، نو راځئ چې بیا ورته وګورو.
د آی ایس پی آر کوم چې د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه د هغې د بیان مطابق پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه چې کومه ده د دې جوړول لپاره ایف ڈبلیو یولس یونټ چې کوم دي هغه دا وخت په بلوچستان کې کار کوي او تیره ورځ چې کله جنرل راحیل شریف صاحب ته کوم بریفنګ ورکړی کې دونو په دغه مهال کوم سړکونو حوالے سره د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ او د فوج د جنوبي کمان کمانډر لیفټنټ جنرل ناصر خان جنجو چې کوم هغه هم په دغه مهال موجود وو. جنرل راحیل شریف دا وینا وا چې گوادر پورت او اقتصادي راهداري منصوبه چې کومه دا بد اولس جون بدلولو کې او په دې سیمه کې خوشحالي چې کومه دا براولي او اقتصادي راهداري خلاف موږ د خپل مخالفین چې کوم دي اغه د ازایم نه موږ په پوره توګه خبر یو. د نوموړي دا هم وینا وا چې اقتصادي راهداري منصوبه چې کومه دا او د گوادر یو مهم ستراتیژیک حیثیت دا دوان لري او دا به موږ په هر قیمت باندې چې کوم دي دا به مکملو. اصرار د پاکستان چې اقتصادي راهداري منصوبه اف ڈبلیو چې کوم دي هغه په پنځه ځایونو کې لګیا دی سړکونه جوړوي او آی ایس پی آر دا وایي چې په اته سوه او اویا کیلومتره کې قریبا پنځه سوه او دوه کیلومتره سړک چې کوم دی په دې باندې کار مکمل کړی شوی دی او دا لارې چې کوم دي د گوادر پورت به د ملک د نورو برخو سره چې کوم دی دا به دې سره تړل کیږي.
دا د مشال لوی خبریال احمد الله چې تاسو ته د پاکستان د پوځي مشر جنرال لیل شریف په لخوا د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه د څرګندونو په اړه معلومات درکول. همداراز د بلوچستان په ژوب کې د پښتونخوا ولسي تحریک او ویښ د بی ټولنې لخوا د گوادر کاشغر کوریډور د بدلون پر ضد ولسي غونډه شوې ده. په دې ولسي غونډه کې د ژوب د ټولو سیاسي مذهبي ملت پالو ګوندونو استازو قبایلي مشرانو د مدني ټولنو غړو ګډون وکړ. په دې غونډه کې ټولو په یو غږ غوښتنه وکړه چې د گوادر کاشغر غربي لار دی په هر صورت جوړ کړل شي. تر دې ولسی غونډې وروسته د پښتونخوا ولسی تحریک له مشر ډاکټر سید عالم مسعود سره زموږ همکار خدای نور ناصر مرکه کړي. راځي چې په ګډه وکړو.
ژوب ته خو مونږ چې کوم چاینا پاکستان اکنامک کوریډور دی د هغې په لړ کې راغلي یو چې دا اوس چاینا پاکستان نه دی، دا چاینا پنجاب اکنامک کوریډور دی. او که څوک په دې خوشفهمۍ کې وي چې په اته ویشتم مئی نواز شریف چې آل پارٹیز کانفرنس کې کم اعلان کړی وو نو په عمل کې دا نشته. زما خلک د دنیا په تاریخ کې به منتخب وزیر اعظم دومره غټ دوکه چا سره نه کړل که څونه چې نواز شریف کړی ده. د پلانی کمیشن چې کم د کوریډور د روټ په حواله سره نقشه ده په هغه کې مغربي روټ نشته. د پاکستان بجټ د دې کال والا 2015-16 په دې کې د مغربي روټ لپاره یو انا نشته.
د مشرقي روټ لپاره شته،
مشرقي د روټ لپاره شته. د ابه درته وایو د کوریډور چې کوم بجټ ته 3,600 په هغه کې د ټول بلوچستان د پښتنو لپاره یو انا نشته. نو موږ د دې دا وایو.
نو ډاکټر صاحب، پښتونخوا ولسی تحریک هغه به څه کوي؟ یو خو دغسې ولسي غونډې دا به یوازې تر خیبر پښتونخوا کې کوي ژوب کوم تاسو وکړه، نورې به دا ستاسو پلان څه کوي څه به کوي تاسو؟
د دې په سلسله کې موږ هلته سیمینار یو کو، بیا دلته راغلو، بیا په ترازنده کې مو کو، بیا واپس ځو پېښور کې بیا سیمینار کوو. نو بیا هماغه نمونه د وکیلانو سره ملاوېدل، یونیورسټو ته تلل، اکیډمیا ته تلل، سیاسي ډلو ته تلل. سیاسي ډلو کې موږ د اختر ټولې ورځې چې کوم هلته سیاسي ډلې دي هغوی ته ورغلي یو، هغوی هم تحقیق هم ورکړی دی. نو دا هله ځله به بیا شروع کوو چې که چېرته دا موږ اوس ایثار نه کوو نو بیا خو کوریډور نه لاړو، قسمت رانه لاړو، یعنی زموږ په حق داسې ډاکه وچې دی چې که کوریډور موږ له راغی خو د دې پښتنو قسمت به بدل شي. که ران نه غي د پښتون صرف ډرایور کېدی شي، اردلی کېدی شي، چوکیدار کېدی شي، د ده بوټ پالشي کېدی شي، د ده ټوپکمار کېدی شي، نور د پښتنو څه مستقبل نشته.
ډاکټر سید عالم صاحب، تاسو ویل چې پښتونخوا ولسی تحریک دا یو پریشر ګروپ دی، دا قسم اوریدونکو ته وایست چې دا پریشر په چا باندې تاسو اچوئ، فشار په چا باندې تاسو اچوئ؟
موږ تھنک ټینک هم یو، پریشر ګروپ هم یو. تھنک ټینک خو دا رول وي چې تحقیق وکړي، لیکت وکړي، پریشر ګروپ دا وي چې هغه ورسره ورسره هله ځله وکړي. مثلا دلته چې موږ رالو نو پرشر ګروپ دې ته نه وایي چې کنې بل سړی دباو کو، بس دې ته وایي چې ماحول جوړ کا، خلک کانې کا، چې خلک کانې کې سیاسي ډل وړا کانې کا، په دلیل یې پړکا، په ثبوت یې پړکا، بیا مظاهرې وکا، پورمن مظاهرې وکا، سیمینارونه وکا، هړتال خو بیډر وروستو خبره ده. نو دا د یو پریشر ګروپ په تور باندې دا نمونه مونږ خپل کردار لرو.
په د پاکستان او چاینا په دې گوادر کاشغر کوریډور کې تر ټولو یو خو د پاکستان مرکزی حکومت ته اشتاس لاغت څخه غوښتنه کوي، هغه ته خواست کوي، د هغه پسد باندې احتجاج کوي، لیکن تر ټولو لوی مهم هغه خو چاینا هم ده. آیا د چاینا تر حکومت پورې ستاسو دغه احتجاجونه، ستاسو دغه تحریک، د دې چې کوم غونډې کېږي، احتجاجونه کېږي، تر هغه پورې هم رسوي او کیا؟
بالکل، ډېره هم نقطه ده. موږ به التم زمک تیر تحقیق هم موږ په وخت کې پیپلز ډیلی ته ورکړی وو، د دوی تر لوی اخبار او د پارټي یعنی د ترجمان اخبار یې چاینا سفارتخانه ته به هم لیږو، چاینا پرزیډنټ ته به هم لیږو، چې کم کم موږ د نیټ او د نن سبا جدید لارې دي هغه به ټول استعمالو.
اخیری پوښتنه مې د ډاکټر صاحب هغه ده چې دغه د پښتنو چې کوم سیاستوال دي، تاسو به له هغوی سره قدم په قدم ردی په دې احتجاج کې، کیا به هم له هغوی جلا خپل احتجاج او خپل هلې ځلې کوي؟
موږ خو به جی جدایي سره چرته نه غواړو، نفاق نه غواړو. که چرته سیاسي ډلې زموږ نه تیزه شوې موږ ورپسې یو، او که چرته هغه شاته موږ به روان یو چې خپل وس به کوو.
اوردونکو دا و ډاکټر سید الله مسعود چې زموږ خبریال خدا نور ناصر ورسره مرکه کړې وه. لکه څنګه چې تاسو واردل چې د پښتونخوا ولسي تاریخ مشر ډاکټر سید الله مسعود وای چې د پښتنو لسیمو تیرېدونکي غربي لارې لپاره د کال په مالی بجټ کې وفاقي حکومت پیسې نه دي خودي، نو بل خوا د پاکستان پوځي مشر جنرال اهل شریف ویلي دي چې د اقتصادي راهداري پر ضد د مخالفینو له کمپاینه خبر دی او په اوس په هر قیمت د دې منصوبې سرته رسولو لپاره ژمن دی. پر دې اړه مو په امریکا کې د سیاسي چارو پوه ډاکټر محمد تقی سره خبرې کړې او په سر کې مو ترې پوښتلي چې د پاک چین اقتصادي راهدارۍ په اړه د پوځي سرلښکر راحیل شریف دغه بیان ته هغوی څنګه ګوري.
پہلا خبر ہے خدا دے جی چې د پاکستان د فوج د سر لخر په داسې موضوع باندې چې داخلي او خارجه چارو سره متعلق دی هغه باندې داسې ښکاره خبرې کول دا د هغه منصب نه دی. پاکستان کې سیاسي حکومت موجود دی، میاں صاحب نواز شریف واکمن دی، هغه که هر رنګ سیاسي مسلې کول غواړي، سیاسي پروګرامونه کول غواړي، آیا چې بلوچستان کې کول غواړي، دا هغه منصب وو چې هغې په دې باندې به وینا کړې وای. او که داسې خطرات ورته راپېښ دي ګیر چاپېر دښمنانو چې څنګه راحیل صاحب شریف ویلي دي، نو باید چې خپل صدر اعظم ته دا خبره کړې وه او هغې دا خبره راپورته کړې وه که چېرته نریندر مودي سره خبرې کوي، اکثر اشاره خو هغې د هندوستان هند طرف ته کوي. او داسې هېڅ شواهد نشته چې بلوچستان کې چې کوم هغې ورته سرمچار وایي چې کوم ازادي دپاره خلک جنګېږي، هغې ته هېڅ قسم امداد ملاوېږي افغانستان نه یا هند نه، هېڅ شواهد
ډاکټر صاحب درته وایي چې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر سید الله مسعود او نورې ځینې پښتانه سیاستوال تور لګوي چې له پښتنو سیمو تیرېدونکي غربي لارې لپاره وفاقي حکومت پیسې نه دي ښودي، خو وفاقي حکومت دغه تورونه ردوي او وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي کوریډور د ټولو صوبو په ګټه دی. نو څه وایي چې څوک په صداقت دي؟
کاشغر نه راپورته کېږي په دې مالګاډو باندې په ګاډو باندې، او ساحل د گوادر دی د بلوچانو دی، او چودھری پکې پنجاب دی. آیا که د پنجاب دغه پلاننګ وزیر دی که صدر اعظم دی که جرنیل دی، هغې خبرې کوي لګیا دي او بیا لاره د پښتنو استعمالېږي، نو که د هغې پکې څه وینا نشته، د هغې سی نشته په دې کې، نو بیا خبره دې ته راشي چې دا شی یو استحصالي غونته کې رنګ اخیستی دی او پښتنو دپاره هم او بلوچانو دپاره.
تاسو په امریکا کې د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر متقی مرکه اوریدله.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي.
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمينه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اردونکو په روستۍ نیمای کې ستاسو لپاره د سولې پر لور خبرونه هم لرو، خو وخت شوه دی لس نیمې بجې، نو لومړی تاسو ته د سر تازه خبرونه وړاندې کوو. لن خبرونه په پاکستان کې د ورستیو بارانونو لوجې د مړو شو کسانو شمیره شاوخوا 240 تر رسیدلې ده. د مشالډو خبريال وایي پرون د چترال په سیلاب ځپلو 50 کلو کې شل مړی موندل شوی دي، چې ورسره په دغه سیمه کې د سیلاب لوجې د مړو شو کسانو شمیره 150 پورته شوې ده. بلخوا په پنجاب صوبا کې هم په زرګونو کسان له سیلابونو متاثر شوی دي. پاکستانی رسنۍ له پتونو سره د مبارزې کمی ادارې په حواله وایي دی وخته پورې په پنجاب کې څه باندې 400 کلی سیلاب ځپلی دي، چې پکې 3 کسان مړه شوي دي. د پاکستان پوځي مشر جنرال لاهي شریف ویلي دي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري پر ضد د مخالفینو له کمپای نه خبر دی او پوځ په هر قیمت د دې منصوبې سرته رسولو لپاره ژمن دی. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر لخوا په بیان کې دغه څرګندونې مخې ته راغلي دي. بلخوا د پښتونخوا ولسي تاریخ مشر د ژوب د ټولو سیاسي مذهبي ملت پالو ګوندونو استازو قبایلي مشرانو د مدني ټولنو غړو په یوه غږ غوښتنه کړې چې د گوادر کاشغر غربیلار دی په هر صورت جوړ کړل شي. د قبایلي سیمو وکیلانو اتحادي پرون له مشالډو سره په ځانګړې مرکه کې له حکومت غوښتي چې په قبایلي سیمو کې نافذ او اختیار قانون دی ختم کړي او ورته د بنیادي حقونه ورکړل شي. د افغانستان حکومت استازي وایي د وسلوالو طالبانو سره د مستقیم مخابره تر پراتون کې دور کې به د اوربند پر امسته کېدو ټینګار وکړي. او عراقي چارواکي وایي د دې هیواد په شمال کې د لامبو په یوځای یا سویمنګ پول کې چې ډیره ګڼه ګوڼه پکې وه، 2 ځان وژونکو 14 لک تر لږه 12 کسان وژلي دي. اردن کو خبرنم لنډیز مولا مشال ریډیو واردو په دین مای کې ستاسو لپاره د سولې پر لور اونیزه خبرونه هم لرو، خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپاڼو په خپلو اداریو کې سره غشتي ریاض مساخیل ته وښ.
نن د اردو ژبې ورسپاڼې جنگ خپل اداریه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مذاکراتي عمل لیک کړی دی او وایي چې روانه میاش کې د پاکستان سیلګرۍ مقام مری کې شوې مذاکرات یو خګام دی او دې سره به د افغانستان د امن او استحکام اړخته پرمختګ وشي او امکان دی د روانه میاشتې اخیره کې د مذاکراتو بل پړاو هم وشي. اداریه وایي چې هر څوک تیرو مذاکراتو کې د افغان طالبانو قطر دفتر نمائندګي نه وا، خو د هغې باوجود طالبانو د دغې مذاکراتي عمل هرکلی کړی دی. دا راز مولا عمر هم خپل پیغام کې د امن لپاره د مذاکراتو په ضرورت ټینګار کړی. بل طرف ته افغان ولسمشر اشرف غنی خپل پیغام کې ویلي باید چې طالبان راتلونکي مذاکراتي پړاو کې خپل غوښتنې په لیکلې ځاندر کې حکومت ته ورکړي. اداریا خیره کې وایي چې جنگونه او وینې بیول د مسلې حل نه دی، بلکې په خپله یو مسله ده او یوازې د مذاکراتو او خبرو اترو د لار مسلې هواریږي. د افغانستان امن او مفاهمت عمل کې نوې مذاکراتي دور دست ستاینې وړ ګام دی او امکان دی ورسره به د عمل خپل منطقي انجام ته ورسي، کوم چې د ټولو افغانانو او نړۍ خواهش دی او دا هم امید دی چې د مذاکراتو عمل نور پایدار او منطقي جوړولو لپاره به دا ځل کېدونکو مذاکراتو کې د قطر دفتر نمائندګي هم وي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپاڼه خپل اداریه کې وایي چې تیر یو کال کې نایجیریا کې د پولیو کیس مخې ته نه دی راغلی او دا راز یو افریقایي ملک چې د ترهګرۍ د مسلې سره مخ دی د پولیو نه پاکو ملکونو صف کې ودرېدو او ډېر زر بعد د صحت نړیواله اداره دته دغه سند ورکړي. اداریه وایي چې نایجیریا هغه ملک دی چېرته چې به د نن نه څو کال وړاندې هر کال په زرګونو کیسونه مخې ته راتلل او دا ملک د پاکستان په سیر د ترهګرۍ او بوکو حرام نومې وسلوالې ډلې لخوا ځپل شوې دي او دلته په سکولونو حمله کیږي چې پکې جینکې تختول شي او د پولیو ساسکي ورکوونکو ډلې باندې هم حمله کیږي. خو د هغې باوجود یو کال کې د پولیو کیس مخې ته نه دی راغلی، کومه چې یو لویا کامیابي ده. اداري اخیره کې لیکي بل طرف ته پاکستان او افغانستان اوس هم د پولیو زده ملکونو په فهرست کې شامل دي او روان کال پاکستان کې د پولیو 28 او افغانستان کې 15 کیسونه مخې ته راغلي. لري خو افسوس دا دی چې دواړه ملکونه د پولیو ختمون پځې په یو بل تورنه لګوي چې د پولیو جراثیم وړي روړي. نو داسې حالاتو کې نایجیریا د دوی د پاره یو سبق دی که دلته حکمرانان د صحت څانګې سره تړلي خلک او عام ولس د پولیو د خاتمې پوخ عزم وکړي نو دې سیمې نه هم د پولیو رنځ ختمېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ای پی خبری اجانس د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون وروسته په منځنۍ ایشیا او منځنۍ ختیځ کې د ګیس پایپ لاین نورو منصوبو ته کتنه کړې ده. بلخوا ډان ورځپاڼې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده او وایي چې د مذاکراتو دویم پړاو ته افغان حکومت له اول نه تیاری نیولې دي. د دوړ مخالو غټ کې لملي امزاده و.
اے ایف پی خبری اجان سکتون کو دخلی وای چې دا ایران د اټمی پروگرام پاړه شوی تاریخی معاهده ک یوې خواته دا پاکستان او ایران ګاز پایپ لاین په حق له امیدونه تازه کړی دي. نو بل خو یوه جغرافیایي سیاسي شخړه پیدا کړې ده چې روس پکې خپل اثر پراخول غواړي. اجانس لیکي په داسې حال کې چې پر ایران به بندیزونه نرم شي او بلې خواته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د هغو ګیس پایپ لاینو په اړه کشمکش پسې واقع کېدو دی چې منځنی ایشیا او منځنی ختیځ په یو بل سره نښلوي. د اجانس په خبره د 1.5 بلیون ډالرو برابر د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه په مارچ 2013 کال کې شروع شوه خو په سمدستي ډول تر هغې پس ادرول شوه کله چې پر تهران نړیوال بندیزونه ولګېدل. تهران د پایپ لاین 1300 کیلومتره خپله برخه جوړه کړې ده. اجانس په پاکستان کې د ګیسو د پایپ لاینو یوې سرکاري کمپنۍ انټر سټیټ ګیس سیستمز د مشر مبین سولت تخلیلي کې چې روس او پاکستان د ګیسو پر یوې منصوبې حتمی موافقې ته نږدې دي چې له کراچۍ به لاهور ته ورسیږي. سولت اجانس ته وویل چې د دې ګام دا معنا جوړیږي چې د ترکمانستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ټاپي د ګیس پایپ لاین پروژه به د څه وخت لپاره یو طرفته پاتې شي. ټاپي د 100 بلیون ډالرو برابر منصوبه ده چې د افغانستان له لارې به له ترکمانستانه پاکستان او هند ته ګیس رسول کیږي. خو اجانس دا په سیاسي ډول پیچلې خبره بولي او وایي چې لپاره باید د 3 حکومتونو ترمنځ همکاري اړینه وي. اجانس په دې کې یو بل مهم چیلنج امنیت بولي چې دا ګیس پایپ لاینونه به د افغانستان او پاکستان نه تیریږي چېرته چې طالبان او نور وسلوال فعالیت لري. بلخوا ډان ورځپاڼه لیکي چې په مری کې په دې وروستیو کې د طالبانو د مشر ملا عمر په ملاتړ د یادې ډلې د استازو او د افغان حکومت ترمنځ نیخ په نیخه تر مذاکرات وروسته هغه شکوک او شبهات په آرام شوي دي چې د دغو خبرو اترو په حقله موجود وو. ورځپاڼه لیکي چې له اسلام آباد سره نږدې د دغه خفیه ملاقات تر ختمېدلو سمدستي پس ناقدینو د طالبانو د استازو د اختیار په اړه یو شمېر پوښتنې راپورته کړې. ورځپاڼه لیکي که څه هم بېشکه د اشرف غني له افغان حکومت سره د خبرو اترو په حکله د طالبانو په مشرتابه کې د نظریو اختلافات کېدی شي خو ورځپاڼه وایي دا ضروري نه ده چې دا کوم قسمه بغاوت وي. ورځپاڼه لیکي په داسې نازک وخت کې د اختر په موقع د ملا عمر لخوا بیان راتلل به د مذاکراتو په لاره کې مرسته وکړي. ورځپاڼه لیکي له تمې سره سم د خبرو اترو دویم ممکنه کېدونکي پړاو لپاره کابل تیاری ښودلې چې د طالبانو غوښتنې به اوري.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د قبایلي سیمو وکیلانو اتحادیې ویلي دي تر هغو به خپلې هلې ځلې جاري ساتي تر څو چې د ملک د نورو برخو په څېر قانوني او جمهوري حقونه قبایلو ته نوي ورکړل شوي. بلخو د پاکستان د بشري حقونو کمیشن هم ویلي دي چې د قبایلي سیمو لپاره جوړ فاټا ټریبیونل قبایلي ولس ته د انصاف ورکولو لپاره کافي نه دی. یا د اتحادیې او کمیشن دغه خبرې نن په داسې مهال مشال ډو ته کړي دي چې د ورلډ جسټس پراجیکټ په نامه اداره چې نړۍ کې د قانون حکمرانۍ ته د ودې ورکولو لپاره جوړه ده تیر ورځ په خپل کلنی ریپورت کې د قانون پابندۍ کوونکو هیوادونو په فهرست کې پاکستان ته 90 نمبر ورکړی. تفصیل د ګولیاس په ریپورت کې.
د ورلد جسټس پروجیکټ نومې نړیوالې ادارې د انصاف ترلاسه کولو فهرست کې پاکستان ډیر لاندې ښودلی. په دې رپورت کې د حکومت اختیارات، درغلي، بشري حقونه له عدالتون انصاف امنیت او قانون حکمرانی نقطې شامل دي. په رپورت کې ویل شوی چې په ټولو نقطو کې د دغه هیواد کارکردګي ښه نه ده. که د قانون حکمرانی خبره وي نو د پاکستان په لویو او وړوکو ښارونو کې انصاف ترلاسه کولو لپاره عدالتونه موجود دي. همداراز صوبایي او مقامي حکومتونه هم فعال دي، خو په قبایلي سیمو کې د کارپوهانو په خبره خلک انصاف ترلاسه کولو کې لوی ستونزې لري. د قبایلي سیمو وکیلانو تنظیم فاټا لایف فورم مشر اعجاز مومند وایي چې قبایلي علاقو سره په آئینی او قانونی لحاظ امتیازي سلوک کیږي. د زیاته کړه
هلته خو د پاکستان آئین ایکسټینډ نه دی، هلته خو د پاکستان په آئین کې چې کم فنډامنټل بنیادی حقوقو کم چپټر دی د سیکشن آرټیکل 8 نه والا 28 پورې هغه هلته ایکسټینډ نه دی، هلته انساني حقوق چې کوم دي هغه ایکسټینډ نه دي، هلته د های کورټ د سپریم کورټ اختیارات چې کوم دي هغه ایکسټینډ نه دي.
اعجاز مومند ویل چې په قبایلي سیمو کې د عدلي نظام د غیر موجودګۍ له وجې ټول اختیارات یو کس یعنی پولیټیکل ایجنټ ته سپارل شوی دي. د دې خبرې په تایید کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر شیر محمد وای چې د مرکزی حکومت لاندې قبایلي سیمو کې د قانون، انسانیت او د بشري حقوقو لوی مسلې موجود دي. د بلګې په توګه شیر محمد زیاته کړه
چې هر ملک د حق لپاره پکار چې اداره وي او د هغه ادارې نه سړی فرض کړه چې د حق خلاف ورزي وشي یا د چا نه وترول شي، نو پکار چې هغه ادارو ته هغه لاړ شي د هغه خپل حق پوښتنو کې تپوس وکړي. نو په پاکستان کې خاص کر په قبایلي علاقو کې یعنې د دغه ادارو د سره وجود نشته. مثلا تا حق واغسته شي وترول شي، ته های کورټ ته نشي تللی، سپریم کورټ هم شته ځکه دا وی د غلطي اختیار نشته.
شیر محمد زیاته کړه چې د هیواد په نورو برخو کې قانون یو شان دی خو قبایلو لپاره بل شان دی. بیا وکیل اعجاز مومند وای چې د پاکستان په عین کې د قبایلي سیمو په اړه متضاد شکونه شامل دي، نو څنګه ممکنه ده چې د هغه سیمو خلکو ته به انصاف ملو شي؟
ډیره عجیبه غونډه کې خبره دا ده چې زمونږ د آئینی پاکستان آرټیکل د یو بل سره ډیر زیات متضاد دي، ډیر زیات وایلیشن دي. لکه مثال خبره د آرټیکل 1 مطابق چې کوم دی فاټا د پاکستان علاقه ده، خو آرټیکل 247 چې کوم دی بیا د هغه وایلیشن کوي. آرټیکل 247 کلاس 7 چې کوم دی هغه په بنیاد باندې د های کورټ د سپریم کورټ د اعلی عدالتونو اختیار التا ورغزیدل نه دی. نو دا خو التا حکم د فاټا کې حکم د رول اف لا خبره کوونه په دې معنی بالکل خبره نشي کېدلی.
بل خو د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې انصاف ترلاسه کولو لپاره فاټا ټریبینل جوړ کړی دی، خو د بشري حقوقو کارکونکو کې شیر محمد د فاټا ټریبینل کار په اړه خوشبین نه ښکاري.
هغه کې چې کوم خلک دي نو هغه ریټایرډ بیوروکریټ دي، مطلب دا چې هغه باندې دا عہده چې هغه له څوک ورکوي یا په دغه منصب باندې هغه کېنی هغه یو احسان کوي، نو هغه د خپل احسان یعنی چا چې ورسره کړی وي دا د ورځې خلاف فیصله هم شي کولی. نو د وفات ټریبیونل جری دا خو څه شي هغه د سترګو مدې باندې پټای لګول خبره ده، او عملاً چې نو هغه هیڅ قسم تاسو یو فیصله دا غیر داسې نشي راغسته چې هغه مدې خلکو ته انصاف ورکړي.
کارپوهان وایي چې د هیواد نورو برخو په شان په قبایلي سیمو کې هم د انصاف ترلاسه کولو لپاره یو شان نظام جوړ کړي او د آئین مطابق قبایلو ته مساوي حقونه ورکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د دې عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تکتی کې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
نمشال ریډیو خبرونه تا وګستي اوریدونکو، څنګه تاسو معلومه ده چې د جنوبي وزیرستان زنی کډوال ل چبان د شپږ کلن رئیس د کډوالۍ ژوند کوي، ځکه چې د دوی په سیمه کې د حکومت په وینا د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. همدارز د مشال ریډیو خبريال سلام مسعود د زنو کډوالو له مشرانو سره خبري کړې دي، نو هغه وایي کڅه هم حکومت وایي چې دوی سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده، خو لا یې هم دوی خپل سیمو ته نه دی لیږلي. دوی له حکومت غوښتي چې دوی دې زر تر زره خپل سیمو ته ولیږل شي. تفصیل د سلام مسعود په دې رپورت کې.
د مسعود قبایلیانو مشرون ملکونو نمائندگون ویائی چې د طالبانو په خلاف پوځي عملیاتو د هر چا نه اول او په زیات شمیر کښې مسعود قبایلیون ډېر تاواني کړل. دوی دا هم ویایي چې شګړې خو خود ورسره نه کېږي، حد دا دی چې ښه او بد په یوې غنې زباول شي چې په نتیجې کښې یې د وفادار قبایلیانو مینه په کرکې کښې بدلېږي. دا قبایلیون څه غواړي؟ د سردار جمال الدین خبر روتا غوژ ونڅی
پاکستان د میرا ملک واه دای هو انډیا سه ان شاء الله مشه ده پرو وی په افسوس خبره ده غو چې او تو کوله چې کنا نه میره تو سنار متاثر شي وی تر وسه پرې د میرا تو پښتنا نو کور ته یې چې لا کې کلیر کې دې کلیر کې دې تر وسه پرې 70% مزر استان نه لاګا سه یست یا ګور سا پښه وای نه وای.
بادام ګل مسعود دغه خبره تا په دارنګ دوام ورکوي.
خپل ملک سه د ننه دارا ویز ما جرا دارا پور دو آی ڈی پی څوک هنه دي جوړ شوي لکه چې مسجد کوم جوړ شه په دوی باندې یو ذهني نفسیاتي او سماجي چې کوم اثار دی لکه د هغې ورکول د ذهن کول د پوره په داسې وخت شي څوک داسې ارګنایزیشن د حکومتي څخه باندې سدی چې د دوی هغه مرومۍ ورکوي. کو
د شک توی اوسېدونکی مخشینی کونسلر سعید انور ویایي
چې کله د ملکي حالات یو نوی رخ اختیار کړ نو پاکستان چې د عمومو په قبایل چې بالخصوص مسجد قوم وه چې منحصر قوم یې دغې قوم د دغې ملک د وسیع تر مفاد د پوره قرباني وکړله د خپل وطن نه روووتل خپل کورینه خپل مولینه هر شی پرېښول د دغې ملک په وسیع تر مفاد کښې. خو چې کله ه د بل سایډ نه د حکومت یا د ملک د واکداري رویه کښېمه د کوم مسجد سره سوتله کېږي یا وسوتله شوله چې دغې قوم د نفرت فضا جوړېږي حالانکه نور خلک آی ډی پیس ول نور قومین آی ډی پیس ول کوم مسجد ته په هر دیر شي که چېرته پو ته کېږي مسجد ته په شا او په درنه نظر نه شي کتل بلکې بد او د ظلم په نظر ورته کتل شي.
په دغه بری کښې مې چې د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نماینده او د دغې ادارې د سفران کمیټې ستر مشر مولانا جمال الدین مسعود خبر کړ هغوی څه ځواب وکړ وار وځنې
مخش مسجد آی ڈی پی شوی دی او په ټوله نه زیات نقصان مسجد ته رسېدلی دی او د امداد په ورکولو شي امتیازي شوکو سره شوی دی او د دغې خبره مې زه په هر فورم باندې کړې ده.
دغو قبایلیانو غوښتنه وکړه چې نور مو هیڅ نه دي په کار، بس سرکار دې موږ خپل وطن ته پرېږدي، ړنګ وزیرستان دې راته جوړ او بیا دې دا واک اختیار راکړي چې د پلار نیکه په څېر ژوند پکښې تېر کړو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خپرونې په منځنیو صفو 621، په لنډو صفو 2113، 15360، 15160، او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو .com پاکې صافې اورېدای شئ.
اوس هم له ژمنې سره سم وارسېدلې د اونیزې خپرونې د سولې پر لور. د سولې پر لور نننۍ خپرونه کې نن پر دې بحث شوی چې د سکول یا ښوونځیو درسي کتابونه څنګه د تشدد په کمولو او یا هم د برداشت او تشدد په زیاتولو کې رول لوبوي. د خپرونې کوربه بشیر ګواښ دی.
Child, one teacher, one book and one pen can change the world.
دا د تعلیم، مبارزې او نوبل سوله جایزه ګټونکي ملالی یوسفزی غږ دی چې وایي یو کتاب او یو قلم دنیا بدلولی شي. نن د سولې پر لور خپرونه کې پر کتابونو بحث کوو. د ښوونځي پر کتابونو چې څنګه په ټولنه کې د زغم زیاتولو او نفرتونو کمولو یا ډیرولو لپاره ترې کار اخیستل کېږي. پر دې خبره کوو چې د تشدد، کینی او عدم برداشت په کمولو یا زیاتولو کې د ښوونځیو په کتابونو کې موجود مضامین څومره اهمیت لري. زه بشیر ګواښیم او د مشال ریډیو د سولې پر لور نننۍ خپرونه کې مو هرکلی کوم. اوریدونکو، د پېښور ښار ګورمنټ های سیکنډري سکول نمبر 1 د خیبر پښتونخوا د څه د پاسه 28,000 ښوونځیو څخه یو هغه ښوونځی دی چې زده کوونکي د تحریک انصاف او جماعت اسلامي ګوندونو شریک صوبائی حکومت نوی نصاب کتابونه لولي. د لسم ټولګي زده کوونکی تیمور حسین یو له هغه زده کوونکو څخه دی چې د مطالعې پاکستان په مضمون کې لوستي چې پاکستان د اسلام لپاره او په مذهبي بنیادونو جوړ شوی او ګاونډی هیواد هندوستان یې دښمن دی.
اصل کې خبره دا ده چې انډیا د پاکستان دوست نشي کېدی، ځکه چې پاکستان د انډیا نه بیل شوی هم په دې دی، ځکه چې هلته د مسلمانو حقوق تحفظ نه و. په دې بیل شو چې یاره اسلام یو اسلامي مذهب دپاره چې دی بیل ملک په کار دی، ځکه چې انډیا کې هغوی هم د چې خپل مذهبونه دي هغه به پرېخوسته او دا پاکستاني مذهبونه چې دي دا به نه پرېخوسته.
دا هغه خبرې دي چې څېړونکي د ښوونځیو په کتابونو کې د ځینو داسې موجودو مضمونونو اغیز بولي چې په خبره یې نفرت پارونکي دي. دوی وایي په کتابونو کې د تشدد مضمونونه نه یوازې پر ماشومانو بد اغیز کوي، بلکې دوی ټولنه کې نفرت کولو او نفرت خورولو ته هڅوي. د خیبر پختونخوا پر حکومت تنقید او نیوکی کیږي چې د عوامي نېشنل ګوند د تیر حکومت هغه اکثره بدلونونه یې وستلي چې تر ډیره په ټولنه کې د برداشت د رواجولو او مذهبي نفرت د مخنیوي لپاره مهم ګڼل کېدل. عوامي نېشنل ګوند په خیبر پختونخوا کې له 2008 کال څخه تر 2013 کال پورې حکومت وکړ. د هغه وخت د چارواکو په خبره دوی ځینې هغه مواد له کتابونو لرې کړل چې ماشومان پکې نفرت کولو ته هڅول کېدل. د هغه مهال د خبر پښتونخوا د ټیکسټ بوک بورډ مشر فضل رحیم مروت وایي چې درسي کتابونه باید د مذهبي او سیاسي نظریې د خپرولو او تبلیغ لپاره ونه کارول شي.
هغه سیزونه چې د یو ماشوم د ماضي حال او مستقبل روښانه کولو لپاره د هغه چې کوم دي د لوکل لا د کوم کلیوال لا دې کم خاریه کم ضروریات دي کم هغه مشکلات دي هغه په نظر کې نیول پکار دي. مونږه چې کم جنگي جنونیت پیدا کولو هغه سیزونه لګي سافت کړو. زه چې ارمنو ما د عیسایانو یندوانو هغه ما پاتراله چې مونږه ماشومان هم اسلامیت وایي هغه اخلاقیات چې کم دی کنه ایتکس هغه پکار دی هغه پر ما هغه شریک زکه چې ایتکس ولکم کتاب دی چې کوم کتاب دوی راوړی دی هغه بل بورډ چاپ کړی دی لکه مطلب سینوالو لا پنجاب والو یغه کې لاغنه شروع شوی دی له هندویزم نه او راځه راځه آخر ته په اسلام باندې ختمیږي خو یغه کې کوشش دا شوی دی چې په څه طریقې سره چې د کتاب سره کوی چې د غالک مسلمان شي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د پاکستانی ښوونځیو په کتابونو کې دا خبره په تکرار راغلې چې د هندوستان تر تقسیم مخکې ورسره هندوانو ظلمونه کول، نو ځکه مسلمانانو د یو بیل هیواد د جوړولو پریکړه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان تر جوړېدو وروسته اوس هم د هندوستان د مسلمانانو شمیر خواوشا همغومره دی لکه څومره چې پاکستان کې دی. د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون استاد ډاکټر پرویز هودبای پاکستان کې د ځوانانو په سخت دریځه کېدو ډېرې لیکنې کړې دي. هغه وایي کتابونو کې ماشومانو ته تاریخ په غلط ډول ښودل په دې معنا ده چې ماشومان یې داسې کم علمه لوی شي چې سخت دریځه ډلې په اسانۍ د ځان سره د یو ځای کولو لپاره بې لارې کولی شي.
موږ باید اسلام د ژبې او ساینس په تدریس کې ور داخل کړو. که موږ ځوانان په ذهني توګه ګډوډ یا کنفیوز کړو نو معنا یې دا ده چې موږ به ډېر بې وقوفه زده کوونکي لرو. دوی به نه په ساینس پوهیږي او نه په تاریخ.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. څېړونکي په دې اند دي چې د ښوونځیو په کتابونو کې نه یوازې د ماشومانو لپاره داسې مضامین اچول پکار دي چې هغوی په ټولنه کې مثبت کار ته وهڅوي، بلکې داسې مواد هم ضروري دي چې هغوی له خپل تاریخ او جغرافیې څخه په داسې انداز با خبره وساتل شي چې پیژندګلوي یې ورکه نه شي. عوامي نېشنل ګوند په خپل وار کړو بدلونونو کې د عدم تشدد مبارز پښتون مشر عبدالغفار خان باچا خان ترڅنګ ځینې نور کسان هم شامل کړي وو چې اوس یې یا خو مضمونونه ورکم شوي دي او یا هم پوره وستل شوي. فضل رحیم مروت وایي دوی ځکه دغه بدلونونه وکړل چې غوښتل یې په ماشومانو کې د خپلې خاورې سره مینه پیدا شي. د نوموړي په خبره غوښتل یې زده کوونکي په دې وپوهیږي چې پښتانه دنیا ته په غلط ډول خودل شوی او دوی کې سولیز اتلان هم شته دي.
شیخ زمنګ نصاب کې چې کوم د لکه سم مثال په توګه باندې باچا خان هم نو مقصد دا چې اوسه سوچو کچې وسړي شپې تک لا وې کالا ته کالا یو جو دو جو حتا یو پارټي دا یو ګوندا یو حقیقت ته تاریخ هغه تا پټ کړې وي. دوه مدا چې اجمل خټک سه په سړی نو پکې چې انا تاسو خپل سوچو کې چې وفات شوی وو درې ورځې سلور ورځې پورې ټي وی غانې ریډیو غانې اور باندې هغه کولو خو کتاب کې نو یو سړی نه ماته پوس کړي او مخکې چیرې ته هغه پیژنې ډیورن کرخه پیژنې وې چې نه ولې نه پیژنل کې ځکه چې کتاب کې نه ویلې. بیا یو ځل ما یو الک نه مې دا تپوس کولو چې ته پیر روخان پیژنې وې چې نه بیا مې ورپسې فټافټ ورته وی اکبر پیژنې وې چې او بچاو اخر ته غلط ما ته وې چې چې بابر اکبر خو ځکه پیژنم چې ما کتاب کې ویلې دي او پیر روخان ځکه نه پیژنم چې کتاب کې نشته. ما یې لکه ته کم زی ویلې ځکه نه ګرم مې کانې ګرم خو پیر روخان یې کاري کانې ګرم وکنه هغه لک ډیر غریب خفه هم شبه.
اوریدونکو کارپوهان او سیاسي مخالفین د خیبر پختونخوا پر حکمران ګوند تحریک انصاف تور پورې کوي چې ل خپل اتحادی ګوند جماعت اسلامي ډیر مجبور دی نو ځکه یې په کتابونو کې داسې مواد اچولو ته زړه ښه کړی چې سخت دریزی زیاتی. خو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف په نصاب کې ل کړو بدلونونو دفاع کوي او وایي د عوامي نېشنل ګوند کړي بدلونونه غلط وو. دوی چې کوم بدلونونه کړي د هغې مثالونه څه دي؟
لگ معمولی معمولی پاکستان نقشہ پکے پراپر نوار کستکلی شو سپکے دا سیو چے مثال پا طور ماندی پاگی کی پا گریٹنگز کی دا لکلی شو چے گوڈ مارننگ مسکل کو داو چے رو پکار چے السلام علیکم ہی پکے ناغا مونگا آگے سر السلام علیکم ایڈ کر چے مسلمانان ملاو شیو بلتا السلام علیکم بوئی دا شانتے یو مور و لور ناستی پا پارک کے چاہی سکرٹ اچھولے دے نو آغا اعتراض چاہی رہا دا خوزم دا نا دا صوبے ڈرستے نا دا ملک ڈرستے.
محمد عاطف دا چلورم او لمڑے اٹھول گئے و یا کلاسونو دا کتابونو خبر رکھئی. فضل رحیم مروت چې د عوامي نېشنل ګوند په وخت کې دغه بدلونونه کړی وو وایي چې اوسنۍ حکومت په غلطه دی او کتابونو کې بې ضرورته ګوتې وهلې دي.
دا داسې کار شوی دی چې انګریزي کتاب دی اوس تاسو ما ته دا وایي چې اوس چا ته وایي چې ګوډ مارننګ لا ګوډ ایوننګ هغه ته به ته السلام علیکم خو نه لیکې پاتې شوی هغه والا خبره پبلشران چې کوم وو هغې به کتاب راوړو کتاب کې به هغه جنکیو ته سکارفونه په سر کړي وو چې هغې ته به مونږ وایو چې لا لوپټه ورته په سر کوي او لا یې ورته په سر کوئ مځکه چې جنکیو په مینس کې کالج کې لا سکول کې په نه په لوپټې نه یې په سر کړی سکارف مې وویل لوپټه نه سکارف هغه کې داسې نقطه شته نه چې هغه ته وای چې هغه موږ پښتونوال نه باسي لا مو اسلام دایرې نه وباسي لا پاکستانیت نه سړی وباسي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. فضل رحیم مروت چې اوس په خان عبدالولی خان پوهنتون کې د تدریس چارې پر مخ بی او دغه پوهنتون مرستیال مشر دی وای د خونځیو په نصاب کې تاریخ پټول نه بلکې بغیر له مبالغې وړاندې کول د قام خدمت دی.
چې تاریخ ته پټوي به تاریخ ته پټ کی لکه چې څنګه مونږه باندې لګیا دی کټکې را پټایم او کله سره سره کوي کله سره تاریخ غلام جوړول او یو ماشوم نه ته په ماشوم والی کې تاریخ پټ کې خو بیا به په غټوالي باندې سکے غټوالي کې هغه ماشوم هغه تزبزب ښکار وي او هغه ښکار چې کوم سټیم یو کام چې کوم دی یو کام هغه ژوندی نشي پاسته کېدلی چې د تزبزب لا د کنفیوژن ښکار شي. اوس تاسو که خیال کړئ مونږ اوس هم لا کلیئر نه یو تر اوسه پورې مونږ لا هغه ټاکلی نه دی چې مونږ لار کوم طرف ته دی ګودر مو په کومه روان دی هغه روډ میپ چې څه شته ویلی شي کاغه په خارجه پالیسی کې روډ میپ ته او کاغه اندرونی پالیسی هم وی چې ما روډ میپ دې کم طرف ته زب زب کم طرف ته او ما قبله کم طرف ته ده او زنه خبرې د خولي خبرې دي د خیالات خبرې دي د خوب خبرې دي ا به شي ده خو که اصلي واقعیت چې ما تاسو ته ویلا چې را کې چې ما شوم خپل لغ نه خبر وی خپل لګدارو نه خبر وی خپل ژبې نه خبر وی.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو خیبر پختونخوا کې د نوی نصاب ځینی کتابونه تیر کال چاپ شوي وو. خواشات څلور میلیونه چاپ شوي نوي کتابونه د اپریل میاشت کې پیل شوي تعلیمي کال کې خواوشا اتویش زره ښوونځیو کې نږدې څلور میلیونه ماشومانو ته ورکړل شوي دي. او همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونه پای ته رسیږي. زه بشیر ګواښ در سره مخخه کوم. خوشحاله او آباد اوسئ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هره ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.